سلامونه ستړي مشه ای افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کلاساته راډیو ناوړي زموږ د دې خبرونه ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیانو ولسوالۍ په لنډي کلي کې د یو کور د چت د پرېوتو له کبله یوه ماشوم مړه شوې او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخیلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ټپیان ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې هم دراز راغلی دی چې په ګوشتي، لالپوري، نازیانو، مومندرې، کامې، بټي کوټ او نور ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 500 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي اکول حسن حسن د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. پختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د اسرائیلو پوځ وایي چې نن سهار یې د یمن له لوري د دې هیواد پر لور ویشتل شوی یو توغندی کشف او شنډ کړی دی. د ایران پلوي حوثي ډله یو ویاند څو ساعت وروسته په یو بیان کې وویل چې د ډلې دا توغندی د اسرائیلو د جافا سیمې پر لور توغولی دی. اسرائیلو یمنی حوثي ډلې ته ګواښ کړی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پوخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یوه نوي سیاسي ګوند جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند د جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د پټکو د یو ګوندي سیستم ننګول ښودلې دي. ماسک چې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال د ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، تېره جمعه په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو وپوښتل چې آیا غواړي په امریکا کې د دوو ګوندونو چې له شاوخوا دوو پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن د انحصار پای ته ورسوي، د ماسک او ټرمپ ترمنځ د مې میاشتې په وروستیو کې د مالیاتي لایحو پر سر اختلافات راغلي دي. او د امریکا په ټکساس کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږه 150 تنه وژلې دي. د شورټ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ژغورنې ډلو پرون د هغو 28 انجونو لټه کوله چې د یوه سیند پر غاړه میلې ته تللې وې. د انجونې ترې تمې دي او تر اوسه یې د مړې ژوندي حال معلوم نه دی. په کرنومي ولسوالۍ کې د 15 ماشومانو په ګډون 43 تنه مړه شوي او په څیرمه سیمو کې د 3 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په ټکساس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شول او هلته د یو لوی سیند اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. قدر من اوریدونکو، د دې اونۍ مهم خبر د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه و. روسیا لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ د څلرمې کلیزې په درشل کې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژند. که څه هم له روسیې وروسته بل هیواد تر اوسه ورته اعلان نه دی کړی، خو د طالبانو چارواکي هیله مند دي چې د روسیې دا ګام به نور هیوادونه هم وهڅوي. د مسکو دې اقدام ته غبرګونونه بېلابېل و. مخکې له دې چې په دې اړه بحثونه پیل کړو، د دې غبرګونونو یوې برخې ته په دې راپور کې پام وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماوینینګ جمعه د جولای په 4مه په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي،
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي. چین د افغانستان له موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېیمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کیږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې، هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی په ټکو د طالبانو د ترهګرۍ ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي:
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی او د روسیې د پریکړې شدیداً اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصولو او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرداری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېیمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیزي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرۍ امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي:
طالبان
طالبان په هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. دې اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هیواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قنصلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته د غبرګونونو په اړه راپور مو اورید. د یادونه ورده چې پاکستان هم د روسیې د اقدام ته چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده په احتیاط سره غبرګون ښودلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا خبرې رسنیو اوریدلی دی. نوموړی زیاتوي چې دا د دوو خپلواکو هیوادونو خپل منځي مسله ده. شفقت علي خان وایي چې روسیه د سیمې مهم هیواد دی او په نړۍ کې خپلې امنیتي ګټې لري. د دې موضوع د اهمیت په اړه په خپرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې خپرونې میلمانه دي په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز او د ښځو د حقونو فعال روګل افغان. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم د دې موضوع په اړه نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتساپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خپلې خپرونې سره وصل شئ. د خپرونې شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وسودرويشت 00 8 11 د ازادي راډیو د واتس اپ شميره ده. په دې شميره زنګ ووهئ او له دې خبرونې سره وصل شئ او خپلې پوښتنې او اندېښنې له نورو اوریدونکو سره هم شریکې کړئ. درنو میلمنو، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی جانباز صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې تاسو په یوه خپله یوه وروستۍ لیکنه کې هغه خاطره یاده کړې ده چې په هغه کال چې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سفارت کې په روسیه کې ورپېده، تاسو هلته حاضر وئ او بیا مو اوس په ویډیوګانو کې د طالبانو د حکومت بیرغ، سپین بیرغ مو ولیده چې د هغه بیرغ د تور سور زرغون بیرغ پر ځای د روسیې د سفارت د پاسه ورپېده. د روسیې د اعلان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژنده، هغه هم د لومړني هیواد په توګه، ستاسو لپاره ناڅاپي و او که مو تمه درلوده؟
سلام ښاغلی جکل، تاسو ته میلمنی ته او همداراز ټولو هغو کسانو ته چې موږ اوري سلامونه او احترامونه. ښه، د دینامیک د دغې وضعیت پرمختګ، هغه کومې اړیکې چې د روسیې مقاماتو د هغه پیل څخه، حتی د هغه پیل څخه نه، د هغې نه ډېر اخوا د جمهوریت په وخت کې طالبانو سره ایجاد کړی وي، هغه څه فرماتونه چې په مسکو کې دایرېدل، زه په ټولو کې حاضر وم. البته د افغانستان په استازیتوب، د افغانستان په هیئت کې، هغه د جمهوریت په هیئت کې، نه د طالبانو، کله رسمي کله غیر رسمي، خو موږ به د دې پروسې نه مکمل او منظم نظارت کوو. یعنی دا ماته کومه نوې پدیده نه وه، او دا چې روسیې وکولی شول دننه په طالبانو کې خورا ډیر نفوذ ولري د جمهوریت په وخت کې، وروسته دا چې دوی هلته خپل سفارت پرېښود او هماغه عادي حالت کې تعاملاتو ته ادامه ورکړه طالبانو سره، او بیا دا چې دوی ته هم سفارت ورکړل شو په مسکو کې، چې زه هلته د ډیپلومات په حیث مې کار کوو. خاطره هم چې ما لیکلې وه خپل په تلیګرام چینل کې، تاسو یادونه وکړه، مننه چې زما چینل اوري او ګوري. نو واقعا د خوشنۍ ځای و چې زموږ تاریخي بیرغ، زموږ د دولت بیرغ، چې د یوې سترې غونډې، یوې سترې جرګې په ترڅ کې تصویب شوی و، او اوس موږ د یوې ډلې د بیرغ شاهدان یو چې راځي، او زموږ په تاریخي سفارت چې ډېر لوی تاریخ لري، زموږ خپله سفارت په مسکو کې، هغې باندې رپل کېږي. او طبیعتا چې دا خو د یو دولت بیرغ نه دی، بلکې دا د یو حرکت ورته وایي، یو ډلې ورته وایي، د هغې بیرغ دی. خو په هر ترتیب عواطفونه که تیر شو، نو هغه کومې اړیکې چې روسیې پاللې او درلودلې او تعمیق یې ورته ورکړه طالبانو سره، هغه بالاخره په دغه و انجامید چې دوی او د پرسمیت او پیژندل هر چې هغه کوم اړیکې چې دوی په منځ کې وي هغه همدغه رسمي اړیکې وي ټول آبادو کې دوی یو بل سره لید کاته درلوده هغه سیاسي اړیکې اقتصادي تجارتي اړیکې وي که امنیتی استخباراتی نظامی علی که تاس پویگه چه روسیه حتی آتشه نظامی دفتر با مسکو که طالبانو تورک دوی نظامی آتشه و
بله.
و من تاس پویگه چه کلا چه پیو سفارت که نظامی آتشه و سیگه دا پدیوانده چه دیر نور خاص علی که هم تامینی که در حوادو پا مسکیه نید
بله. جنبت سب بله. او بخی دا تاسو مخ که دی روسیه دی نفوذ یادونه وکړه څو وړم روس ته په دې بابم له تاسو پوښتنه وکم چې د روسیې نفوذ د طالبانو په لیکو کې کله پیل شو خو لومړی د اولې پوښتنې ته که لطفا ځواب راکوئ چې دا تمه کېده تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او که درته ناڅاپي و دا خبر
نه ما خو اساس ته عرض وکړو چې دغه دینامیک د وضعیت داسې و چې دا کار کېدونکی و ډېرې لویې اشارې وشوې صحیح ده چې روسیه احتیاط نه کار اخیسته نه غوښتل په یو مقطع د زمان کې چې دا دوی هغه لومړیتوب ولري پیش قدم شي همیشه ویلی چې مونږ د افغانستان په استقامت کې د خپلو نږدې متحدینو سره خپل ټول ګامونه سمو ورته سمون ورکوو هماهنګو یې دا خبرې په وار وار هم لاوروف سرګی لاوروف دوی د بهرنیو چارو وزیر او حتی خپل پوتین په وار وار دا خبرې کړې دي او په دې هم ټینګار کړی دی چې از امیر کابل او خپل په ځای بری چې طالبان زموږ متحدین دي د تروریزم سره په مبارزه کې او دا ډیر په زغر د هر ځلې ویلې تکرارول به ټینګار به پرې کوو او دا چې همداسې په ډیر تصریح شکل طالبان غوښتل دا اتول د هغوی هیئتونه یې مسکو ته قازان ته سنکت پیتربورګ ته نورو ښارو ته او دغسې یعنې دا یو ډیمانستریټ کول دې ته نمایش ورکوو په دې ټینګار کوو نو دا ټول هغه عوامل دي چې خودلی چې دی خواتزی خبره خو اساسی خبره دا ده دغه به همو وایم بیا به ستاسو میلمه ته ورشئ تاسو چې وختمونه نیسم اساسی خبره دا ده چې روسیه اوس هغه کوم حالات چې په منځني ختیځ کې رامنځته شول دي د اسرائیل حمله په ایران او دا چې نن سبا اروپا خپل تعزیرات تحریمات پر روسیه باندې لا نور هم غزوی او ډیروی او پر روسیه باندې عملا شمالی او غربی لارې بندي شوې دي نو افغانستان او منځنۍ آسیا افغانستان او جنوب د آسیا دا هغه لار ده چې دا لار څوک نشي بندولې پر روسانو او روسیه یو ډیر حیاتی اړتیا لري دغه لارې ته نو دلته لومړیتوب خو د مخکښ شو او طالبان سره خو چې هسې هم د فکتو اړیکې عملا درلودلې دا یې رسمي کړې د هغه سیوري نه راووتل هغه د سیوري لاندې لوبو نه راووتل ځکه چې نورې اړتیاد یې ته هم ده هم د نظامي امنیتي استخباراتي د لیدلوري څخه هم د انتقالاتو ترانسپورټیشن او اقتصادي مسایلو څخه او په دې ترتیب هغه کولی شي چې منځنۍ آسیا نور هم مدیریت کی هغه څه چې دوی ګټي دي هغه ستراتیژیکي ګټي ځکه چې افغانستان د منځنۍ آسیا یو کمربند دی اوس په هر نوم چې ته یادې کمربند دی کنه د تهدید کمربند دی یا د اقتصادي اړیکو کمربند دی بلې د دې د سې یو حرکت د تهدید د سترنج په سر وکړ چې دغه کمربند د منځنۍ آسیا په یو ترتیب اوس د مدیریت لاندې غواړي دوی راولي او منځنۍ آسیا کې هر هغه تعامل چې د افغانستان د طریقې کېږي جنوب آسیا سره
بله.
دلته به روسیه اوس فعال شتون ولري یو فعال عنصر به اوسېږي او تصادفي هم نه ده چې روسیه وار په وار اوس په دې وروستیو کې وایي په دې ټینګار کوي چې موږ به حتما هم په ټاپي پروژه کې داخلي ګو هم به په تاسا کې داخلي ګو او هم به په هغه د اور پټې چې کومه داغه کې به داخلي ګو نور زیربنایي پروژه کې به چې د افغانستان د طریقې په استقامت کې هغه سره به هغه کې به فعال ګډون کوو
مننه ډېره زیاته مننه جان بسیب میرمن افغان تاسو د ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې یاست او په مختلفو ګروپونو کې او ډلو کې له فعالانو سره تاسو په پرله پسې ډول اندېښنه مخودلې ده د ښځو د حقونو په مسله کې او د بشري حقونو په مسایلو کې، په اړوندو مسایلو کې. تاسو دا تم درلوده چې روسیا به دا اقدام وکړي، مخصوصا چې د ښځو د حقونو فعالانې دا اندېښنه لري یا دا ادعا لري، وایم چې دوی وایي د روسیې دا اقدام د بشري حقونو نورمونو یا اصولو یا موازینو ته په یو ډول سره سپکاوی دی. تاسو زموږ په راپورونو کې واورېدل.
سلامونه نیک هیلي، محترم تاسو یې اورېدونکو ته او درون مېلمه ته په نیک ساعت او تخنیکي همکارانو ته په نیک ساعت وړاندې کوم مننه. دا ډېره یو داسې یو اقدام دی چې غیر مترقب نه دی. دا اړیکې د هېوادونو ترمنځ پالیسیګانې پر منافعو باندې ولاړې دي. دا چې د بشر د حقوقو مسله، د ښځو حقوق او د نړیوال سازمان تر منشور تر عنوان لاندې دا هغه کلیشه‌یي مسایل وو چې غربي هیوادونو په راس کې امریکې خپل د هشمونیکو پالیسیانو او ستراتیژیکي دکتورینو شعار ګرځولی وو، او دا کلیشه‌یي مسایل به په دې بهانه به راتلل او هیوادونه به په اقتصادي، سیاسي او د دوی رسوزو به تر ولکه لاندې نیولې، خپل استفادې به اقتصادي، سیاسي، ستراتیژیکي کولې. دا هغه پروسه ده چې په نړیوال دوهم جنگ څخه تر ننه پورې را روانه وه، او د او ادامه یې فعلا دا په دې شکل ده چې نړۍ د ساړه جنگ څخه یو قطبی ته او اوس د څو قطبی پر لاره باندې روانه او په درشل کې ده. مهمه ده چې روسیا خپل ملي منافع په نظر کې نیولې دي، او په جریان کې د دې شلو تیرو کلونو تر نن پورې د طالب تر پروسې لاندې پروژه چې هیوادونو ځان ته د طالب تر عنوان لاندې مسلح نیابتي ګروپونه درلوده، د نیابتي جګړو، استخباراتي جګړو لپاره دغه جګړې څخه روسیې هم دا اوس بس دی چې مستندات یې وجود لري، او دا مسله تخته خیزه د افغانستان جغرافیه به رهبره به سرپوشه جغرافیه وه چې دلته قدرتونو خپل هژمونیک قدرت سره
جنگاوه په نیابتي شکل سره. مطلب تاسو دا دی چې نړۍ، تاسو فکر کوي یا لوی قدرتونه د نړۍ هیوادونه سره ویشلې دي په خپلو کې د خپلو ګټو او منافعو په اساس، همدا وایي تاسو؟
دا خو یو بیخي واضح خبره ده چې نن ورځ په یوشتمه پیړۍ کې هر فرد مخصوص د افغان ولس چې د تاریخي فشار لاندې او لاندی او پرچاو ټوټه سوی وو، په خصوص په خاص ډول په شلو اخیرو کلو کې د قدرت په جزرو تقسیم سوی وو، دا باید د افغان هر فرد باندې وپیژي او نړۍ سیاسیون او نړیوال آګه شخصیتونه او ګروپونه او په دې مسله باندې کامل آگاهي.
بله، د روسیې د رسمیت پیژندنې مسله په دې کانټکست کې یا په دې موضوع کې په دې فهوا کې تاسو څه ډول ارزوي؟ یعنی دا له هغه سره څه ارتباط لري؟
دا مسله ده چې روسیه یو نظامي او اقتصادي قدرت په نړۍ کې تبارز کړی د قرنو، او په خاص ډول په دې اخر یو قرن کې دا یو نړیوال قدرت دی. دی هم لکه نور هیوادونه چې خپل منافع وشاته یا خپل منافع او په چوکاټ کې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې دوی د خپل منطقه خپل اطراف او په نړیواله سطح خپل هجمونی قدرت ته چې هغه د امنیت تر عنوان لاندې د اقتصادي مختتګ ودې د عنوان لاندې خپل وزرونه خلاصي او قدرت نمایي کوي. روسي هیواد او چین په اواخرو کې د دوی سیاسي پالیسي یا خارجي پالیسي دا ده چې موږ د وړوکو یا دریم نړۍ د هیوادونو په داخلي چارو کې د دوی په عقیدوي او اقتصادي رشد کې موږ داسې دخالت نه کوو چې موږ نمونه ورته وړاندې کړو او دوی هغه باید دکتې کورته او دوی باید عملي کړي. د دوی داخلي مسایل په دوی پرې اړه لري. زموږ سره به په امنیتي چارو کې په خصوص د طالبانو څخه د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په منځنۍ آسیا کې چې د روسیې هغه تریتوریوم به اصطلاح تشکیلوي په دې کې د تشویشونه دي چې هغه یې د په دې شل کالو کې په جریان کې هم په منځ کې د دې تروریستي ګروپونو نفوس کړی دی استخباراتي او هم په راوستو کې د دوی د پروسیا تلس میاشتې او اوس د څلور کالو د طالبانو منځوي حکومتداري چې پر قانونیت ولاړه نه ده، مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی، نړیوال پیژنل ګلوي د دوی د حکومتداري او د دوی د امارت چې په دوه کې هم د امریکایانو سره په وضاحت سره ورته ویل شوي چې موږ امارت عنوان لاندې داسې حکومت لیوالتیا نه لرو. هغه داسې څلور کاله ادامه پیدا کړله، هغه حکومتداري لا قانون لا مشروع، اما اوس چون از طالبانو داسې یو امتحان و روسیې و منافع و تورکی چی مانا مر ده غرپلاو نیو اغا چی چی مر ده اغا ده خواه پچل کال و وصل ویش کال که تنویلی دلو ستاسی علای مجهاد کردی او یا مد امریکی پرزد شل کال ده دویس ده تنویلی دلو اغا مر فعلا خپل کامیابی کی را یو ځای کړی دی، بلکې موږ خپل داخل کې د سازماندی کوو او خپل د ترقی او مختتګ او آبادی او باسازی لپاره کار کوو. یعنی دا په دې څلور کالو کې دا نړۍ ته دا کم وشول چې موږ لخوا څوک امساګان ګواښ نه دي او نه تروریزم صادروو. دته یو اعتماد روسیې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې په امنیتي لحاظ او د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په مرکزي آسیا کې دا ثابته کړې چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندي او د افغانستان ملي بیرغ چې دا یو تاریخ درلود او د افغانستان د ملت په مهر باندې سمبول سوی وو، هغه ایسکی او د طالب د تحریک بیرغ د افغانستان په نمایندګۍ سره اجازه ورکړه چې وځړي. د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک اتمن دا مسلې ته جواب
دی. بیرغ په مسله باندې زه غواړم وروسته هم ستاسو نظر واخلم او هم د جنباس صاحب نظر واخلم. د طالبانو استدلال دا دی او یو شمیر د طالبانو پلوی فعالان غو دا استدلال کوي، وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان اولین جریان یا اولین ډله نه ده چې د افغانستان بیرغ بدل کړی. له دې مخکې خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان بیرغ بدل کړی، لږ مخکې هم البته په تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی، خو د داود خان په جمهوری ریاست په دوره کې د افغانستان بیرغ بدل شو، بیا وروسته د خلق دیموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې بدل شو، د مجاهدینو په وخت کې بدل شو. نو طالبان ولې ملامت بلل کیږي؟ دې سوال ته هم ستاسو نظر غواړم میرمن روغل افغان او هم خغلې جانباس تاسو به هم د اندېښنو ته ځواب ووایي. او خو مخکې له دې چې د مسلې ته ورشو